په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاین منیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه ساعت خبرونه کې هرکلی. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیزه خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري. خو ډومبی د انیس اجمل لا د دې وخت خبرونه اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان او افغانستان مشرانو د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې کړې دي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان دشمنان کمزوري شوي دي او د خپل کمزوریانو د پټولو لپاره بریدونه کوي. او د ترکی په استنبول ښار کې په پولیس سټیشن د برید په نتیجه کې 500 پولیس او 2 عام وګړي زخمیان شوي دي. اوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی وو او د دواړو خیزه ګټو د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د سیمې په صورتحال او په نورو چارو ورسره خبرې کړې دي. وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې روسي بریدونه غندلي دي او د خلکو په مرګ ژوبلې ورسره خفغان شریک کړی دی. بلخو د مشال ریډیو خبريال وایي چې وزیر اعظم نواز شریف نن بیلاروس ته درې ورځې سرکاري دوره کوي او التبا د پاکستان او بیلاروس ترمنس د تجارت او سرمایه‌کاری په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي د هیواد دشمنان کمزوري شوي دي او د خپل کمزوریانو د پټولو په مخه د بریدونو کولو د عامو خلکو په وجلو سره د ولس ذهنونه بدلوي. د رخ څخه پرون مشال ریډیو ته پرالیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې ولسمشر پرون د ویډیووي کانفرنس لالارې د هیواد د امنیت په اړه له امنیتي او دفاعي چارواکو سره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې له تیرو تجربو څخه د دشمن د سپلو د دوی د ناوړه بریدونو د مخنیوي لپاره کار واغستل شي. په دغه ویډیووي کانفرنس کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم استانکزی او یو شمیر نور چارواکو ګډون درلود. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې روسي حمله په سخت ټکو غندلې دي. په اعلامیه کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خبره شوی ویل شوی دي چې د دې شورا 45 غړي د دغه وحشیانه عملو د قربانیانو له کورنو او د افغانستان له دولت سره شوره خواخوږي او خفغان شریکوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 45 غړو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې د زور زیاتی او د ترهګرۍ اعمال افغانستان د سولې، جمهوریت او ثبات لپاره نشي اړولې. بلخوا په کونړ کې پرون دینی عالمانو د ولایتي شورا غړو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو استادو د یو لاریون په ترڅ کې په کابل کې روسته خونړې پیښې غندلې دي. احتجاج کوونکو د ملي وحدت د حکومت په مشرانو غږ کړي چې خپل منځني اختلافات دې یوې خواته کړي او د هیواد د وګړو د سر او مال امنیت ته دې پام وکړي. د آسټریا پولیسو ویلي دي لسکونه افغان کډوالې د دې هواد په یو لوی لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلې دي. پولیسو پرون ویلي چې د کډوالو لکتر لګه 12 ساعتونه په یو تړلي کنټینر کې چې د لارې په وسیله انتقال کېده تیر کړی دي. په دې ډله کې یو حاملدار میرمن هم و چې د بهوشه په حالت کې روغتون ته رسول شوې ده. په کنټینر کې موندل شوو افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي. د آسټریا یوې رسنۍ رپورت ورکړی دی چې دا کډوال اړشي وو چې د سا اغست ټول لپاره پلاسونو د کنټینر دیوالونه سوري کړی. نن د هند په ختیځ کې د هندوانو په یوې عبادتخانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل له وجې لکتر لګه یو لستنه وجل شوې دي. پولیس چارواکي وایي دا پیښه د جھارکھنڈ ریاست په خارګوټي دیوګړ کې هغه وخت شوه چې د عبادتخانه د دروازې خلاصولو وروسته په زرګونه خلکو د دننه تللو هڅه کوله. د پولیسو په حواله لکتر لګه یو لس زیارت کوونکي چې پکې اته ښځې هم شامل دي وجل شوي او څلوریشت کسان زخمیان شوي دي. د عبادتخانه د بهار ریاست د سرخار پتنا په جنوب کې نږدې د 255 کیلومترو په فاصله کې د پهند کې وړاندې هم د مذهبي تیوارونو پر مهال په ټیل ماټیل کې خلک مړ شوي دي چې وجه په وړو ځایونو کې په ګڼه ګوڼه د کابو چولو لپاره د لوګو حفاظتي ګامونو اخیستل دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ترکی په استنبول ښار کې پر پولیس سټیشن د برید په نتیجه کې 15 پولیس او 2 عام وګړي زخمیان شوي دي. د ترکی سرکاري خبري اژانس انادولو پر نویل دي چې د دې برید هدف د استنبول د سلطان بایلی سره نږدې پولیس سټیشن و. د برید په نتیجه کې د اور لګې درستو د درې منزله ودانۍ یو برخه هم راپریوتې ده. د پیښې له ځای سره نږدې ګاړو ودانو ته هم زیان رسېدلی دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د ترکی امنیتي ځواکونه او کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کے کے ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی او ترکی بیا د اسلامي دولت وسلوالی ډلې پر ضد هم مهم رول لوبوي. د عراق وزیر اعظم په وروستیو اونیو کې د پراخو مظاهرو په ځواب کې د مهمو حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی. حیدر العبادی په خپل پیغام کې چې پرون یې پر فیسبوک خپور کړی ویلي، د لګښتونو د کمولو د درغلیو په وړاندې د مبارزې لپاره د ولسمشرۍ او وزیر اعظم د مرستیالانو د سوکو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. نوموړي همدارنګه غوښتي چې له دې وروسته دې حکومتي څوکۍ د ګوندي یا مذهبي کوټو پر بنسټ نه ویشل کېږي. د حیدر العبادی ویان خبریال نوتا ویل دي چې د کابینه وزیرانو د اصلاحاتو وړاندیزونه منصور کړی دي. په عراق کې درې مرستیال ولسمشران او درې مرستیال وزیر اعظمان دي. د اگست په عمومه نیټه په سرګونه عراقیان په سخت ګرمۍ کې لارو کوڅو ته راوتي وو د درغلیو د ناقصه حکومتي خدماتو پر ضد احتجاج کولو. او رستی خبردار چې د اوکراین په خار دونست کې بیګاش په د اروپا د امنیت او همکارۍ د سار ادارې یا او اس سی ای سلور گاڑی تبکل شوې دي. یادې داري لخوا پرین په ټویټر پاڼه لیکل شوې دي چې دا پیخه بیګا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سار ادارې په دفتر کې د یو برید په نتیجه کې مخې ته راغلی ده. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډون اوریده چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه اوریده شي. افغان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم سیمه کې د امنیت په موضوع خبرې کړې دي. افغانستان کې د امن په اړه یو کارپو ډاکټر فضل رحیم مروت وایي،
لکه چې سفیر د افغانستان څنګه هیوادونه دي، څنګه لسه چینا لسه امریکا ساده ټول یو ان چترای لاندې یو کانفرنس وشي.
د پاکستان د کورونا چار وزیر وایي دیرش مشکوکی مدرسې تړلې دي.
کاغه تا ګور یې تا ګور یې هم تا بچ.
او د خیبر جنسی د ملک دین خیلو بې کورشوي خلک سباله خپل کورونو ته ستنیږي. یو کډوال وایي روزمګړومبه موضوع ته افغان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم سیمه کې د امنیت په موضوع د ټلیفون د لارې د یو بل سره خبرې کړې دي. په دغه خبرو کې مهم ټکی څه دی دین ځان خبرو او دغه شانتي د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نصر علي خان ویلي چې په هیواد کې دیرش مشکوک دینی مدرسې ترلې دي چې غار رجستر نه وي. په دغه اړه مې سو شبي وړاندې په اسلام آباد کې د خپل همکار احمد الله نه پوښتنه کړې وه. هغه زموږ سره دا معلومات شریک کړل.
د پاکستان چې کوم داخله وزیر د چودري نثار علي خان پاکستانی مطبوعات چې کوم دی د اغې لخوا وایي چې قانون نافذ کوونکو ادارې چې کوم دي اغې تقریبا ډیر شپوري مدرسې چې کوم دي اغې شکمنې ګرځولي او دغه شانتي اغې بندي کړی دي. کوم دا خبره کې کوم چې قانوني اکشن پلان او د خیبر پختونخوا چې کوم د ارمی پبلک سکول اغې کې تر هغه پی خې ورستو چې کوم جوړ کړی شو، نو دوی وایي چې د اغې تر لاندې د ډیر ش مدرسې چې کوم دي دا بندي کړی شوې دي. په دې کې دوه چې کوم دي اغه په پنجاب کې 15% صبح کې او ډیر لږ کم دي هغه په خیبر پختونخوا کې د خې دغه شان په بلوچستان چې کوم دغه وي چې هغه ته یو هم داسې مدرسه نه و. نو دا ډیر ش مدرسې چې کوم دي په درې صبح کې نو دای بندي کړی شوی دي. په دې چې کوم رپورت جاری شوی د پاره کې دا هم دی ویلي دي چې سن حکومت چې کوم دي هغه خو ترڅ حدا د قانوني اکشن پلان تر لاندې لګیا دي. نو داسې مدرسو په ضد باندې چې کوم دي هغه ګامونه پورته کړی دي او تر دې دمه تقریبا 2 او 3 پورې مدرسې دي داسې خې چې هغه بندي کړی شوی دي. دې نه علاوه شاهین 13 ورځ چې کوم د افغانستان ولسمشر د اشرف غنی هغه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی او دوه چارواکو په افغانستان کې چې کوم امن عمل دی او مصالحتي چارو باندې خبرې اترې چې کوم دی هغه کړی دی. اوس نه لکه شی بوران دی د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي سره زمنګ خبرې وشوړې نو هغه ویلا چې دوه چارواکو چې کوم دی هغه په ټلیفوني خبرو کې خپل منځي تعلقات او سیمه کې د سکیورټي صورتحال نه علاوه په نور مهم معاملات چې کوم وی هغه خبرې اترې وکړلې. نوړي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې کوم چې تر هغه په خشیوونو هغه وغندله او په هغه کې په ځاني زیان چې کوم هغه د افسوس سرګندونه هم وکړله.
دا مشال ریډیو ده.
په داس حال کې چې د طالبانو د مشر بول عمر د مړینې نه وروسته طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلاف راپورونه رسیدلي دي او د کرخې دواړه اړخ ته د تشدد لړۍ دوام لري. سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د روانو هلو ځلو د بریالي کېدو امکان څومره دی په دغه راپور کې و. په داسې حال کې چې سیمه کې د امنیت لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو عمل پیل شوی د کرخې دواړه اړخ ته د تشدد پیښې دوام لري. د جمعې په سهار د افغانستان په پلازمینه کابل کې یوې 14 لس کسان ووجل او شاوخوا 400 نورې ټپیان کړل. د سیمې د چارو پوهان وایي د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې نه وروسته د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ اختلاف د امن لپاره د خبرو اترو روان عمل اغیزمن کولی شي. د افغانستان د فوج یو پخوانی جرنیل او د دفاعي چارو کارپو امر الله مانوایی د جنگ د استخباراتو دی او باید گاونډي هیوادونه سیمه کې د تلپاتې امن لپاره د یو بل سره مرسته وکړي.
جنگ د منطقې د او د استخباراتو د بیا افغانستان حکومت په ډیر شدت سره باید د منطقې د استخباراتو سره ډیر زر دی باید په تفاهم باندې ورسیږي. دغه جګړه نه د پاکستان په ګټه ده، نه د هند، نه د ایران، نه د افغانستان په ګټه باندې ده. هر څوک دغه جګړې ته لمن وهي او دوی دغه اور بل اخره د دوی خپل لمن ته ورسیږي. د پاکستان د حکومت په دغه نه مختلفي ایس ای استخباراتي څنګه او کشفي څنګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل اور چې لګیدل د کراچۍ او د لاهور د کوټه او د پېښور نه کم نه ده.
د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلاف لقبل د اټکل کې د چګوا کې د سولې د دویم دور لپاره د خبرو جنډا به بدل شي. خو د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی او د افغان حکومت د سولې د پلاوی مشر عزیز الله دین محمد وای افغان حکومت به د خپل ایجنډا سره مخکزي نو موړي زیاتوي.
طالبانو سره د مذاکراتو اجنډا به هغه څه وي چې زمنګو د دې منځ کې یو څه تفاهم پېښ شوی دی او هغه د هغه خبرې دي چې د طالبانو خپل هغه مشترکه کوم مشکلات یا هغه شان چې غوښتل چې باندې خبرې وکړي هغه په خپل ځای باندې دی.
په پیښور کې د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت بیا وایي د سولې لپاره د خبرو اترو روان عمل که هر څومره د ستاینې وړ دی خو دا تر هغه وخته سم مثبت نتیجې نشي ورکولی تر کومه چې دا هر څه د ملګرو ملتونو د مشرې او سار لاندې ونه شي.
لګر چې په افغانستان کې مه هیوادونه دي تاغه لس چینا لس امریکا دا د ټول یو ان چترې لاندې یو کانفرنس وشي. دا ما خیال کې ډېر ګټورې په نسبت دغه چې د یو زمونږ په تر چیرته مذاکرات مري کې بیا رسې د موږ خوشوې نه کې بیا بل څه بل څه لري په نو بل ګروپ کې را پاز چې صدا نه منم دا خبرې به چې کمی کنه دا به نه ختمي.
د جمعې پورس پارلمان ته د وینا په وخت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویل تیر وختونو کې طالبانو سره د پاکستان د اړیکو نه انکار نشي کېدی خو اوس طالبان د پاکستان په قابو کې نه دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغان طالبانو ترمنځ په یو تنازع کې هم ککړې دل نه غواړي خو د روغ جوړې د عمل د بریالیتوب لپاره به پاکستان خپل مرستو لا دوام ورکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
افغانستان کې د امنیت په موضوع کې پاتې کېږي. اردوونکو د کابل د وروستیو خونړیو حملو د غندنې په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا د یو باثباته امن لرونکي او سوکاله افغانستان ته د رسیدو په هدف کې د افغانستان حکومت ته د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په دغه اړه باندې نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د خونړیو حملو د غندنې ترڅنګ چې په نتیجه کې شاوخوا 50 تنه ووژل شول د افغانستان له خلکو او حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. کابل د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د مړینې او د دې ډلې د نوي مشر د ټاکنې له اعلان وروسته د جمعې په ورځ د درې خونړیو حملو شاهد و چې پکې په سلګونو کسان ټپیان شول. سپینې ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوسن رایس له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې او د کورنیو چارو د وزارت مرستیال لیزا موناکو هم د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره خبرې وکړې او په حملو کې د وژل شوو کسانو او ټپیانو له امله د امریکا د خلکو ژور خواخوږي څرګنده کړه. خبر پانه زیاتوی چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نړیوال شریکان دی او باثبات امن لرونکي او سوکاله افغانستان هدف ته پرسیدو کې د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په هڅو کې همکاري ته ژمن دي. د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران د کابل د شاه شهید په سیمه کې د حملې ځای ته ولاړل. د قربانیانو له کورنیو سره یې خپل خواخوږي څرګنده کړه او له ځانمن شو سره د مرستې ترڅنګ ژمنه وکړه چې دغه حملې عاملین به د قانون منګولو ته راکاږي. دا په کابل کې د دریو حملو تر ټولو خونړۍ حمله و چې ډېر مرګ ژوبلې ملکیانو ته رسولې ده. د دو نورو حملو خلاف چې یوه د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته او بله د قصبې په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو پر یوه مرکز وشوه، طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم ویلي چې په دې اړه چې دغه حمله چا کړې څېړنه کوي. له دې مخکې د ډېرو هغو حملو له مسؤلیت اخیستو څخه طالبانو ډډه کړې چې په نتیجه کې ډېر تلفات ملکیانو ته رسېدلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه په وروستي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي چې د شاوخوا 10% مسؤول یې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې بلل شوي دي. د کابل د خونړیو حملو په اړه په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د دغو حملو د غندنې ترڅنګ ویلي چې طالبانو په دغو حملو سره یو ځل بیا وښوده چې د ملکي افغانانو ژوند ورته مهم نه دی. د کابل خونړیو حملو د کابل خاریان هم ډیر په غوسه کړی دي. د مدني ټولنو غړو د دې ترڅنګ چې د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه اعمال غندلي او د هغو په وړاندې کرکه څرګنده کړې، له قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د ټپیانو د درملنې لپاره وینه ورکړه. د مدني ټولنو یو غړي وویل
مونږ غواړو وینه ورکړو، له دې سره به له یوه لوري د دې پیښې له ټپیانو سره مرسته وکړو او بل لور ته به په سیمه کې مدني فعالیت دود کړو. له دې سره به خلک زموږ همدردي، یووالی او زړسوی وویني.
مدني ټولنو ویلي چې نن به هم ټپیانو ته د وینې ورکولو لړۍ دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې دغه ډول اعمال هیڅ نشي توجیه کېدای او یو ځل بیا له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم د کابل د شاه شهید پیښه په کلکو ټکو غندلې او هغه د اسلام د دین او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف یو عمل بللی دی. دغه شورا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د شاه شهید پیښه د دین او وطن د دښمنانو یو تر ټولو ناوړه جنایت بللی چې په وینا یې له جنګي یا مذهبي پلوه هیڅ نشي توجیه کېدای.
راپور موردون کو د افغانستان د ځوانانو د همغږي او تنمندۍ شبکه له حکومت غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې خپل سیاست واضح کړي. په دغه اړه باندې له کابل زموږ همکار خان محمد سین نور تفصیل راکړي.
لوی خو افغان حکومت هڅه کوي چې سولې ته لار ومومي، او له بلې خوا په هیواد کې د طالبانو حملو زور اخیسته. په دې وضعیت کې ځینې مدني ټولنې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت سیاست ته ګوته نیسي او وایي افغان حکومت دې د طالبانو او پاکستان پر وړاندې رغنده او واضح سیاست غوره کړي. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکه وایي چې حکومت دې د هیواد قربانیان په پام کې ونیسي او له طالبانو سره دې د سولې له مذاکراتو لاس واخلي. د دې شبکې یو غړی رضا خان باوري وایي چې
ترڅو به منګ وژل کیګو او ترڅو به منګه چپه خلو پاتې یو، ولی زمنګ دولت یوازې دومره کولای شي چې پاکستان دا کار کړی، ایران دا کار کړی، تر اوسه پورې منګ خپل دښمنونه پیژن.
دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په تیرو درې ورځو کې کابل خار د درې خونړیو حملو شاهد دی چې شاوخوا 415 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوخته. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون هم د حکومت د مخالفینو حمله واشانه او د اسلام او بشریت خلاف ګڼي. د دې کمیسون یو غړی عبدالرحمن هوتک وایي چې
سوله د خدای حکم ده، موږ مسؤلیت لرو چې د هر ظلم په وړاندې خپل اواز اوچت. تر هغه وخته پورې چې سوله په دې مملکت کې استقرار مومي، تر هغه وخته پورې څو مسائل ډیر مهم دي. نامعلوم وسلوال، نامعلوم قاتلان زموږ په نامه باندې به هم دغه رقم لوبي کیږي. دولت تر بل هر چا زیات خلکو د مسؤلیت مسؤل. نور د افغانانو وزنیت ته باید په هر شکل باندې خاتمه ورکړي.
د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکې له څو کلونو راهیسې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې دفترونه پرانیستي او مدني فعالیتونه کوي. دوی په یو پریکړه لیک کې د طالبانو وروستي بریدونه وغندل او له جمهور رئیس څخه یې وغوښتل چې دغه وژونکي حملې دې بې ځوابه پرې نه ږدي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراتری
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی داغه مینه نشون د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي
موږ ته یو مندي نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمن او کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د کونړ سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې تیر سو میاشتو کې یو ځل بیا پاکستانی ځواکونو د کونړ په خاورا د توپونو د ګولیو وشتل پیل کړی دي چې تر اوسه پکې یو شمېر ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. په دغه اړه باندې روح الله انوري نور معلومات راکوي.
د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل درې د چپوري وسیدونکو حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې له سهار تر ماښام د پاکستان پوز له باجوړ محمد ګټ او نور نظامی مرکزونو د توپونو 15 ګولې را وشتلې چې پکې یو شمیر کورونه ویجاړ شوي او څو تنو ولسی وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
زمونږ څه ګناه کړی ده چې دا عوامولي او غزای را باندې خېجې د پاکستان ظالم دا ولې څوک زمونږ د دغه نړۍ ته کې زمونږ ورو کې ته دا
د کونړ والی وحید الله کلیمزی او منل چې لڅو ورځو را پدې خو د ډیورن په کرخه په پروتو ولسوالیو د پاکستان پوز د توپونو ډزې کوي.
په تیرو څو ورځو کې تقریبا په مجموع کې شپږ څلوېښت پایره مرمۍ د هواویانو د توپ راغلي دي. شپږویشتو سرکانو ولسوالۍ کې 15 په نړۍ کې او دولس د دانګام ولسوالۍ کې لګېدلې دي.
والی وایي د پاکستاني بریدونو په اړه مرکزي دولت ته ټول معلومات ورکړي او هغوی هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی و.
د مرکزي حکومت سره خبره شریکه کړې ده او احتجاج کړی د پاکستان سفیر احضار شوی و. موږ امیدواره یو چې دغه حملات نور ودري او که ونه دري د مرکزي حکومت د امر او هدایت ته انتظار یو څخل چې دغه هدایت وي موږ به عمل اجرات کړو.
کلیمزی په پاکستان غږ وکړ چې باید خپلو پوځیانو باندې د بریدونو بندولو امر وکړي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات خراب نشي. خلکوې دا 15 کال دی چې د کونړ په خاوره د پاکستان پوز د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه پکې په لسګونو ولسی وګړي وژل شوي او ټپین شوي دي. په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوانی مبجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د باړی د ملک دین خیلو قبیلې بیکور شوی خلک با د نن نه خپل کورونو تستنې د پیل کی د کډوال بیرتا کورونو تروان دی خو دی د کوم ستونزو سره مخ دی او د دوی د کورونو او کلو حال څه دی په دغه اړه باندې شانواز ترکزه راپور راکړي.
دا روانه میاشتې په لسمه نیټه به د خیبر ایجنسۍ د باړی ملک دین خیلو قبیله واپس کورونو ته ستنېدل شروع شي. د دغه قبیلې هغه کډوال چې په پیښور کې په کرایا یا په جلوزو کډوال کیمپ کې په خیمو کې ژوند کوي وای چې ورته هیڅ نه ده معلومه چې ګنو کورونه به په څه حال وي.
نوم خو مې حاجی مغل ګور دی او زه چې کوم دی د کوم ملک دین خیل ته په کلا خیل یم او موږ خپل چې ته په بلډینګ باندې بلډینګ ته وکړي چې په خور کې قانون خپل کور وینو او څو د خبره ده چې خپل کور په څه کوی دا نن نو کوی سلاي نش په ټول نه زیاته خبره ده د سند په کور کې یو کور دی یو ګور دی کاغه تا ګور یې تا ګور یې هغه ته بشوی دی هغه نشتا او دې نشتا غټه غټه وګړي او غټ غټ کور نه موږ هغه نشتا ختم دی.
د فاټا ډیزاستر منیجمنت اتارټی لخوا خبر شوی یو اشتهار ته ویل شوی دی چې په لسمه نیټه به دولت خیل، په لسم اگست به عمر خان خیل، په څلورویشتم اگست به کولا خیل او کرنا خیل، او بقایا وړې قبیلې چې په ملک دین خیلو کې شمیرل کیږي به په یو دیرشم اگست بیرته ستنې شي. نو د دغه اولس به په خبر ایجنسۍ کې کوم کوم رقم ضرورتونه وي؟ ابراهیم اپریدی وای
تو تکلیف تے اسپتال تکلیف تے اور سرا چکم دلارو دلارے لگ تکلیف تے کہاں بجلی نشتا بجلی تکلیف تے غٹ خبر دا شو کہاں یو خطیب لارا اوتی یو یو سادرم کو گیا چا سادرم نہ دگا غالا کے مگا جامی ویا غای راولی دی کہاں پھر بیا دلتا پکیم پنو کے پوٹینسیل کے دونیم گا گٹین کے فراتا دا خلقا
او دا ایف ڈی ایم اے لخوا چی دغه کډوالو ته به د موبایل د سیم په ذریعه 10,000 روپۍ او د واپسۍ په دوران به ورته د بینک ATM کارډ هم ورکولی شي چې پکې به 25,000 روپۍ دوی هر وخت ویستلی شي او تر د شپږو میاشتو پورې به ورته ویډیا خوراک هم ورکول کیږي.
زما نوم مسجد صاحب مسعود خان دی او باوړه کې بار پور سلو سره اوسېږم. 2006 کې راغلی یم. کورونه ویرون دي، اجرې ویرون دي، ډېرې ویرون دي. په فیسبوک هم شاګر شوې کنه نه بس ولته د تمبو ممبو لګوو بس پکې اوسېږم. اوس په کارو مزه مزه به جوړ
خو دغه ولسوای چې حکومت دې د هغوی د ړنګو کورونو معاوضې یا تاوانونه زیات کړي.
زما نوم حاجي دولت خان دی او کوم ملک خیل سره تعلق ساتم او بل زموږ چې کوم کور و هغې عمل به نن سبا په 4,00,000 باندې نه اوچتېږي او حکومت موږ ته 4,00,000 روپۍ ویلي دي. دا خو ناجایز کار دی. ولې چې علاقې ته کتل په کار دي چې هغه کور څومره لایق دی د هغې مطابق هغې ته
د حکومت لخوا اعلان شوی چې د باړی په هواره سیمه کې امن راغلی دی او له دې وړاندې د قمبرخیلو، بر قمبرخیلو، اکاخیلو او د شلوبر قبیلې واپس ستنې شوي دي او حکومت په دغه سیمه کې ځینې کارخانې، سکولونه او روغتونونه بیا فعال کړي دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د استریا پولیسو پرون ویلي دي چې لسګونه افغان کډوال د هیواد په یو لوی لاره په ډېر خراب وضعیت کې موندل دي. دا کډوال په یو لارې پسې تړلي کانټینر کې بار شوی و. چلوونکي د پولیسو له ورسېدو مخکې لارې همداسې خوشې کړې او خپل تښتېدلې دي. په دغه اړه باندې اجمل اند راپور راکړي.
د یک شنبه پورس پولیسو ویل 130 غیر قانوني کډوالي چې 12 ماشومان دي 13 ورځ د برتانیا او اوتریش په لوی لارو کې موندلي. لدې څخه 15 تنه کډوال چې ماشومان هم پکې شامل وو د اوتریش پر یو لوی لار د یوې لارې موټر په سرپټي او تړلي کانټینر کې موندل شوی. اوتریشي پولیس وایي د دې کډوالو ډیر افغانان دی او لک تر لګه 12 ساعتونه په یو تړلي کانټینر کې چې د لارې په وسیله انتقالي د تیر کړی. په دې ډله کې وه حاملدار مېرمن هم و چې د بیوشي په حالت کې روختون تر سوال شوی. یوې اوتریشي رسنۍ ریپورت ورکړی چې دا کډوال اړشی و د ساخ خستل لپاره په لاسونو د کانټینر وسپنیز دیوالونه سوري کړی او د کمی حواله کبلې څو تنه په ناوړه روختي حالت کې و چې د محل روختون کې دي. د دې لارې شلوونکو مخکې لدی چې پولیس ورولسیږي خپل موټر خوشې کړی او تښتېدلی وو. همدارنګه د شنبه په ورځ اوتریشي پولیسو 40 تنه سوري کډوال هم د ویلوې لارې پر سر موندلي. اوتریشی او لهغه هیوادونو څخه دی چې غیر قانوني کډوال غواړي له دې لارې ځانونه جرمني او سکندنوي هیوادونو ته ورسوي. دا کډوال عموما له یونان او د سربیا او هنګری له پولو د هیواد ته راوړي. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د یونان په کمپونو کې په زرګونو افغانان او د منځني ختیځ د یو شمېر هیوادونو کډوال په ډیر ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د دوی ډیرې کافي خواړه او لباس نه لري. ماشومان په ډول ډول ناروغۍ اخته دي او درملنې ته لاسرسی نشته. اخوا تلستانه نور کډوال چې په ولاری کې سر پر سر بار شوی و د برتانیا پر یو لوی لار موندل شوی. برتانوي پولیسو د خپل ټوئیټر اکاونټ لارې د دې کډوالو یو عکس خپور کړی چې له هغې لارې سره نږدې پکې خودل کیږي چې ظاهرا مالونه پکې بار دي. ویل کیږي دا کډوال د تونل لارې له فرانسې برتانیې ته تلل. په دې وروستیو کې د هغې غیر قانوني کډوالو شمیر زیات شوی چې هڅه کوي په غیر قانوني توګه له فرانسې برتانیې ته واوړي. له بلې خوا ویل کیږي چې په افغانستان کې پر امنیت او د هیواد پر راتلونکي بي باوري اروپا ته د رسیدلو یو شمیر افغانانو لافې شاپې او د انساني قاچاقچیانو هڅونې د دې سبب شوي چې تر بل هر وخت ډیر افغانان په ځنګړې توګه سوانان وړې کورنۍ د ژوند او مرګ ترمنځ همدا خطرناک لارې خپل کړي او هر ورځ سلګونه کسان د یو ناڅرګند برخلیک په لوري له افغانستان نه ووزي.
د سولې پر لور
ټول تخ خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوردونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د سهار لستمې بجې کېدونکو دی دانی ساجمل نه د وخت مهم خبرونه ورو د خبرونو وروسته ته د قامي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تېر ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی و او د دواړو خیسه ګټو د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د سیمې په صورتحال او په نورو چارو یې ورسره خبرې کړې دي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف نن بیلاروس ته دوره کوي او هلته به د پاکستان او بیلاروس ترمنځ د تجارت او سرمایه کاری په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي د هیواد دشمنان کمزوري شوي دي او د خپلو کمزوریانو د پټولو په مخه د بریدونو کولو د عامو خلکو په وژلو سره د ولس ذهنونه بدلوي. درک څخه پرون مشال ریډیو ته پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر پرون د ویډیووي کانفرنس له لارې د هیواد د امنیت په اړه له امنیتي او دفاعي چارواکو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې روسي حمله په سخت ټکو غندلې دي. په اعلامیه کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خبر شوی ویل شوی دي چې د دې شورا 15 غړي د دغو وحشیانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان شریکوي. د آسټریا پولیس ویلي لسکونه افغان کډوالۍ د دې هواد په یو لوی لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلې دي. پولیسو پرون ویلي چې د کډوالو لږ تر لږه 12 ساعتونه په یو تړلي کنټینر کې چې د لارې په وسیله انتقال کېده تیر کړی دي. نن د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت خانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل له وجې لږ تر لږه یو لسکانه وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دا پیښه د جھارکھنڈ ریاست په خلګوټي دیوګړ کې شوې ده. د ترکی په استنبول ښار کې په پولیس سټېشن د بریک په نتیجه کې 15 پولیس او دوه عام وګړي زخمیان شوي دي. او د عراق وزیر اعظم پرسته یونیو کې د پراخو مظاهرو په ځواب کې د مهمو حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی.
مهم خبرونه مور د اردوونکو سرجو اسلام آباد ته او د رابیا اکرم خان نه د پاکستانی مطبوعاتو مهمه برخه ورو
اج روسپان خپل ادارې کلی کې وزیر اعظم نواز شریف د ملک په مختلفو برخو کې د سیلاب خطرات کمولو لپاره ځای په ځای د ډیمونو جوړولو فیصله کړې ده او ویل دي چې د دې مقصد لپاره به د یو بل شوبې لپاره مختص کړی شوی فند نه رقم خصې کیږي. ادارې وایي پاکستان ته هر کال د سیلاب له وجې د غټ نقصان مخوي. د سیلاب وجې نه صرف د خلکو کورونه ړنګ شي بلکې انساني زیان هم مخې ته راشي چې بل نیمول بدل هی نه وي. ادارې زیاتوي د ماهرینو مطابق د زراعت په شوبه کې د پیداوار کمی هم ریکارډ شوی دی او د سیلابونو د نقصان صورت حال دا نور هم کمولی شي. ادارې وایي د صورتحال د مرکز او سبونه غوښتنه کوي چې په یو ځای د سیلاب مخنیوي لپاره په منصوبو غور وکړي. ادارې په وینا د سیلابونو مخنیوي لپاره ضروری ده چې د ځنګلونو په حواله پالیسي هم جوړ کړی شي او دې سره سره ذمہواره ادارې د دې خبرې پابند جوړ کړی شي چې ولسته د ایمرجنسی په وخت کې اسانتیاوې په وخت رسوي. ایکسپریس ویس پر خپل ادارې کلی کې کراچۍ کې ټریفیک پولیس سکولونو ویګنو او بسونو لپاره د اصولونو او ضابطو اعلان کړی دی او د دې اصولونو او ضابطو تر لاندې د ویګنو او بسونو رنگ بزیړ وي او په دې به د سکولونو نامې هم درج وي. ادارې زیاتوي چې د بسونو کې به د سکولونو اهلکاران وي او سهنګامي وخت په صورتحال کې به د بسونو او ویګنو کې انتظامات هم وي. ادارې لیکي اصل خبره دا ده چې که ټریفیک قوانین وي او که بسونو او ویګنو لپاره ضابطې خو په دې عمل درآمد نه کیږي. ادارې په وینا د سکولونو کالجونو او یونیورسيټیانو د بسونو رنگ مخصوص پکار دی ځکه چې د دینه د سکولونو او د زکوونکو شناخت کیږي. ادارې مخکلي کې دا صرف کراچۍ پورې محدود اول نه دی پکار بلکې غون ملک دا شروع کول پکار دي چې زکوونکو ته تحفظ حاصل شي. ادارې وایي د اصولونو او ضابطو سره سره د گاړو د حالت هم خیال ساتل پکار دی ځکه چې دا وخت کراچۍ لاهور پېښور کوټه او نورو ښارونو کې چې کم گاړي چلیږي نو هغه لوګي پرېږ دي. دا شاند ډرایورانو جانچ پړتال هم پکار دی او کم سرکاري اهلکاران چې نا تجربه کار ډرایورانو ته لایسنس ورکوي دغه خلاف کاروایی هم پکار ده. ادارې اخیری کلی کې کده دې خبرو خیال اوساتل شي نو داسې د ټریفیک د حادثو مخنیوي کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د امریکا غږ په راپور کې لیکلي دي چې طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې د خبرونو وروسته په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. بل خو ان بی سی په پند لیکلي دي چې په افغانستان کې د ټوپکو کلتور بیا وده کړې ده او د تشدد پیښې په زیاتېدو دي. د دغه دواړو راپورونو مهم ټکي انیسا اجمل وړاندې کوي.
امریکا غږ په یو مقاله کې لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د ترهګرۍ په بریدونو کې په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان وژلي دي. مقاله لیکي په دې تشدد کې زیاتوالی لاغرستو په لیدو راغلي چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبرونه مخې ته راغلل. مقاله لیکي افغانان یو وار بیا پر پاکستان تور لګوي چې دا هېواد د طالبانو لخوا د بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې کارولو مخه نه نیسي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانانو لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي او وایي چې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو برخو کې د بریدونو غندنه کوي او دوی د افغان حکومت سره په مسلسله توګه پر دې کار کوي چې په پوله د خلکو تګ راتګ محدود کړل شي، چې دا شان یو وسلوال هم افغانستان ته ولاړ نشي او هلته کوم فعالیت مقاله د سرتاج عزیز په حواله لیکي چې دوی د طالبانو نه د جګړې پر ځای د خبرو لپاره غوښتنه کوي، ځکه چې جګړه د دې هر څه حل نه دی. مقاله د سولې د خبرو په اړه د امریکا د رد عمل په حکله لیکلي چې تېره اونۍ په واشنگټن کې د امریکایي پوځ یو چارواکي جنرال جان کیمبل هم د افغانستان د سولې راوستو په لړ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. نوموړي ویلي دي چې د پاکستان د پوځ مشر او د افغانستان د مشرانو نه داسې څرګندېږي چې ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره دوه اړخیزه همکاري زیاتولو او د سیمې د ثبات په برخه کې لیواله دي. بلخوا ان بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي د جولای په 26 نیټه د افغانستان په کلي ششان کې د یو واده پر مهال د دوو ډلو ترمنځ شخړه وشوه چې پکې ناوې او د واده سړی بچ شول، خو دوه تنه پکې وجل شول. په مقاله کې راغلي دي چې په افغانستان کې د ټوپکو کلتور په تیرو څو کلونو کې ختم شوی و، خو اوس دا بیرته پیل شوی دی او په هغو سیمو کې چې پکې یو یا دوه کاله وړاندې امنیت ښه و او خوندي وي، د ټوپک د کلتور بیرته راتللو له وجې پکې نارامي پیدا شوې ده. مقاله لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتېدو دی. مسلح ډلې چې پکې ځینو ته د کابل د حکومت ملاتړ ترلاسه دي او باقي نومېږي د ځایي پولیسو په توګه کار کوي. په دې مسلح ډلو کې ځینې د کابل حکومت د ړنګولو لپاره جګړه کوي او نورې بیا مجرمانی ډلې دي چې د افغانستان په مختلفو برخو کې نارامي او بې ثباتي رامنځته کوي. افغانستان ته د خیر خیګړې بیا ودانۍ او پوځي مرستو په مد کې د امریکا د شاوخوا 110 ارب ډالر مرستو ورکولو باوجود هم په دغه هېواد کې صورتحال د شاوخوا 45 کالونو وړاندې د حالاتو پرتله زیات خطرناکه شوی دی. د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عامو خلکو مرګ ژوبله تر ریکارډ کچې زیاته شوې ده او په دې موده کې 1592 کسان وژل شوي او 3309 کسان زخمیان شوي دي. ملګرو ملتونو چې کله دا شمېرې د 2009 کال سره پرتله کړې، نو په دغه کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې 1250 کسان وژل شوي وو او 1499 کسان زخمیان شوي وو. مقاله کې په داسې حال کې چې راتلونکي کال د افغانستان نه بهر ملکي ځواکونه په بشپړ پړه توګه وزي، د کابل حکومت وایي چې په دغه هېواد کې هر ورځ په ستن ډول د 1500 تر 1500 په شاوخوا کې افغان پوځیان او پولیس وژل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روسیه وایي امریکا چمتو نه ده چې د سوریه حکومت د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پر ضد نړیوالو پلانونو کې شامل کړي. د روسیې د بارونو چارو وزیر سرګی لوروف د سرګندونې ماسکو ته د سعودي عربستان د بارونو چارو د وزیر د سفر په درشل کړی دی. په دغه اړه نور معلومات د اجمل ان پراپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لوروف د یکشنبه د ورځې په خبرو کې چې د روسیې له دولتي تلویزیون څخه خبرې شوې، ویل د داعش پر ضد د مبارزې د هڅو د همغږۍ په اړه د ولسمشر پوتین وړاندیز په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یاد کړی. سرګی لوروف ویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه یې پوښتلی څنګه کېدلی شي یو داسې توافق ته ورسیږو چې د داعش پر ضد مبارزه کې د سوریې د پوځ د شریکولو په اړه په ټولو مسلو خبرې وکړو. خو لوروف وایي متاسفانه چې امریکایان دې چارې ته چمتو نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ ویلي چې په دې لیدنه کې د بشر الاسد د یو شمېر وسلوالو مخالفانو څخه د امریکا د هوایي ملاتړ په اړه هم اندېښنه له خپل امریکایي ساري سره شریکه کړي. دا لاوروف په وینا جان کیری ته خبرداري ورکړې، ورته ویلي چې ځینې جدي تیروتنې لکه پر ولسی خلکو تصادفي بمباری خي وضعیت دومره خراب کړي چې څوک به یې د کنټرولولو توان ونه لري. نو مولي همدارنګه هغه ادعا ورته کړې چې ګوندې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو پټې زیرمې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل لا به بنسټه تورونو باید ځان وساتل شي او ژمنه یې وکړه چې ټولې دعوی به له سره څېړل کیږي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به سبا په مسکو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. روسیا وای په دې لیدنه کې به د څو اسلام پالو ډلو چې په سر کې د اسلامي دولت وسلواله ډله ده د ډېرې پیاوړتیا پر موضوع د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وغږیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي د روسیا او عربستان د بهرنیو چارو وزیران به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر امکاناتو چې د دواړو لورو په ګټه ده هم خبرې وکړي. روسی چارواکو همدارنګه ویلي دواړه لوري به د سوریې دننه د داعش خلاف د جګړې لپاره د یو پراخ نړیوال ائتلاف تر منځ کولو پاړه هم د روسیې وړاندیز وڅېړي. تیرونه لاوروف او الجبیر په قطر کې هم خپلو کې لیدلې او هلته هم دواړو خواوو د سوریې پر وضعیت خبرې کړې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو پرونیو څرګندونو کې ویل هغه نړیوال ائتلاف کې به چې روسیې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد وړاندیز کوي ټول هغه لوري شامل وي چې د مهال د دې تونلارې ډلې پر ضد جنگي کې. نوموړي په دې لړ کې د عراق او سوریې د پوزونو کوردی جنگیالیو او د بشر الاسد رژیم د وسلوالو مخالفانو د وی برخې چې د پوینا د دې هواد د خلکو استازي توپ کوي یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وایي بشر الاسد باید واک خوشی کړي او پر ځای د سیاسي توافق لاري یو بل کس واک تر لاسه کړي. امریکا او متحدین له همدې کبل چمتو نه دي چې د بشر الاسد سره همکاري وکړي ځکه دا ډول همکاري به د نوموړي رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا وي.
د اجمل اندرا پور مردور دن کو د چویلې په پانه په پاکستان کې د پوځي عدالتونو پاړه په راپور کې لیکل دي چې سره د دې چې د پاکستان پوز تر لس کال پورې په دغه هیواد کې د ټول واک اختیار مالکو او د ترهګرې ستونزې هوار نکړه نو اوس په پوځي عدالتونو دغه ستونزه څنګه هوار شي دغه اړه دغه راپور مهم ټکی د اسرار العالم ونورو
په مخاله کې راغلي دي. زنیوای دا مبهم وزمه او متناقضه فیصله ده چې د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو د قیام په حق کې پریکړه کوي ځکه چې دا عدالتونه به وس لوړاندې د موجوده عدلي متوازی کار کوي. د دې مطلب دا شو چې لوړاندې موجود ولسی عدالتي نظام دا ومنله چې دوی د ترګری سره تړلو کې سونو کې خلکو ته انصاف نشي ورکولې. په ساده ډول کې د دې مطلب دا شو چې دوی دباو ته تسلیم شو او خپلواک یې په واستو سپارو. د کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د نن یو شمیر وکیلان ججان او آزاد خیال سیاستوال او د بشري حقوقو فعالان وجد شوې دي خو دې مطلب خدا نشو چې هر څه په واستو وسپارل شي او زیاتره شنن کې پر دې عقیده دي چې د غغام یو بل مسله راپورته کوي. په مقاله کې راغلي دي پاکستان په واستو غرب په تیرو څو کلونو کې پر بونو ډالر د ترګري زد جنگ کې ورکړي دي او پوزی ډیکټیټر پرویز مشرب اهم شوخوا د لسیزی پوری حکمران پاتې شوی خو بیا هم په دې هیواد کې ترهګری ختم نه شوه. نو پښتنه دا چې اوس به یې پوزی عدالتونه څنګه ختم کړي. د سپریم کورټ بار اسوسییشن صدر وایي د پاکستانی آئین آرټیکل لسم د دې هیواد هر وګړي ته د حق ورکوي چې د مقدمه په ډاګه وچلول شي خو د په خبره په پوزی عدالتونو کې دا ممکن نه ده. تر دې پورې چې د هغو کسانو نمونه هم چاته نه دي معلوم کومو ته چې د پوځي عدالتونو د لارې د مرګ سزا اورول شوی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف وایي د دې هر څه ذمہوار د پاکستان سیاسي مشرتابه ده چې ترګری پر ضد یو موټی کیږي نه او خپلواک او طاقت په وسط سپاري. خو واشنگتن میشته کارپو ورسوسین خبرداري ورکوي چې کېدې شي پوځي عدالتونه د پوځ مخالفه سیاستوالو پر ضد هم وکارول شي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې چې لکه نه د پانسۍ په سزا بندیز لري کړل شوی په پاکستان کې شاوخوا یو سلتیا کسان په دار ځړول شوی دي او دا محل سباندې 8000 کسان د مرګ په لیکه کې ولاړ دي. د پوځي عدالتونو په حق کې د فیصله راتلو یو ورځ مخکې شفقت حسین نومي ځوان په دار وځړول شو. د شفقت حسین ملاتړي وایي چې کله نوموړی د قتل په جرم محکوم شو نو هغه وخت یې عمر له 13 کلونو کم وو او د تشدد په پایله کې پرې جرم منل شوی وو. د مخالف اخره کې راغلي دي نړیوال تنظیمونه او یو شمیر کارپوهان پر دې عقیده دي چې ترګری د مخنیوي موجوده تګلارې په وسیله پاکستان کې د پوځ اغیز مخ په زیاتېدو دي. دوی غوښتنه کوي چې ترګری د مخنیوي ستراتیژي دي بیا لسره وکتل شي چې دارنګ په صحیح مانو کې ولسی حکمرانی پر ځای شي.
اسرائیل مومن راپور مورد اوردونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونه ستونزې سرکار په دغه خبرونه کې د کلام د سړک د صورتحال په اړه باندې اوري او د خبرونه ماجد بابر وړاندې کوي.
سلیم شي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د سواد سیلانی سیمې ته د تاریخ په کتابونو کې د ایشیا د سویټزرلند نوم ورکړل شوی دی. د دغه سیمو د قدرتي ښکلا، دنګو غرونو او شنو باغونو ذکر په شاعرۍ، سندرو او کیسو کې شوی دی. خو د تیرو شلو کالو راهیسې د حکومتونو د بې غورۍ له امله د دغه ښکلې سیمې د سړکونو حال دومره خراب دی چې اوس د دغه سیمو سیل لپاره ورتګ د ولس لپاره لوی ستونزه ده. د درګای نه تر کالام پورې دغه یو سلسل ویخت کیلومتره اوږد سړک د ځایي ولس په خبره په کندو کپرو بدل شوی دی. همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
په لاره باندې چې کوم ډېر مشکلات دي، هغه مشکلات په وجود کې چې تاسو وګورئ چې هغه ټول تکن هغه ټول ستړیوالي ختم شو.
کالام، مدین، بحرین، میدان ټول خړې او بس د بحرین ندی خو دا روډونه خراب دي، کدي ته حکومت توجه ورکړه ډېر خوند وګي.
د موږ کډمې اجلاس مو په ریکه ما په ان ایس په زموږه د کمیونیکیشن منستر په اړه باندې نن دا کوشن کوو چې موږ انسانان نه یو، کوم زموږ سره څه ګناه ده شې ده.
کلام تتلون کې د دغه سړک پاړه د مونږ همکار نیاز احمد خان دا راپور برابر کړی دی.
سواد کلام کې سلور رزنۍ د سیلګرۍ پرمختګ میلې ته د ملک د بیلو بیلو برخو څخه په زرګونو خلک راغل دي. میله کې سیلانیانو خوند لپاره یو شمیر هلې ځلې وشوې چې پکې د موټر سایکل او زغل، د اسونو ګډاګانې، کلتوري هلې ځلې او دغه رنګه یو شمیر سټالونه هم لګېدلو. راغلي سیلانیانو وایي چې سواد ډیر ښایسته سیمه ده او بیا په خصوصي توګه کلام او خواوشا سیمو څخه دوی ډیر خوندونه واغستل. په دا اړه باز تنانو مشال ریډیو ته وویل.
په نوم نسیم دی، زه په خبر نه راغلم، ما بډابیر سره تعلق دی، زه چې کوم دی نو ډیر زیات خوشاله شوم. زه خو اکثر بارې ما خدا دل پړم بیزل ماشومان سره په راغلم چکر ته ډیر ښایسته دی. کلام، مدین، بحرین، میدان ټول خړې او بس د بحرین ندی خو دا روډونه له خراب دي، کدی ته حکومت توجه ورکړه نو ډیر خوند وګي.
تمانم دی زاکی حسین او دراغلې ما د نخړنا کلام چې ما ولی دو د نوم نه علاوه ډیر زبردست نوم دی، مخسته دی. بل دا ډن چې کوم دی دا ډیر زبردست دی. بل بلا روانه چې کوم دی لږ مشکلات دي، هغه مشکلات په وجود کې چې موږ راورسېدو هغه ټول تکن هغه ټول ستړیوالی ختم شو ډیر زبردست دی او ښایسته دی.
دغه رنګه د حیدرآباد څخه سره د کوړمې راغلی نیها پیغله وای
کافی ساری اکټیویټیز هم، بایکینګ، ټګ آف وار، بوټینګ، جیټ سکینګ وغیرہ،
ډیر شی هلې ځلې دي، د کښتو مقابلې دي. موږ دلته ډیر خوندونه اخلو، نوی نوی شیان مو ولیدل، ډیر ښایسته او ډیر خزه ده او د دې ځای اوسیدونکي ډیر میلمستیا وال دي. خوراکونه هم ډیر ښه دي، ډیر شین کې ده، پاک ځایونه دي. زه خو دا مشوره ورکوم چې دلته انسان راشي تازه شي، په دغه میله ځی اوسیدونکي هم ډیر خوشاله دي او وایي چې داسې میلې د دوی روزګار لپاره ډېرې ګټورې دي. لکه مهوډن کې کښتۍ چلونکي یو تن وایي،
ما نوم نیاز علي خان دی، مټلتان مسودن کې یم او دلته کښتۍ چلوم. اسې عام روزو کې دلته مېلمانو کم راځي او زمون کاروبار مې جمع کې زمون مشکلات ډېرې او لارې ماري مونږ ته بندي. نو دا چې میله مونږ ته آرمي والا ولګي ادې کې مېلمانو ډېر زیات راشي، زمون کاروبار هم وسی شي او ډېر ښه کاروبار زمونږ چلیږي.
یو بل زیتن محمد نواب وای چې دوی دغه میلو ته ډیر خوشحاليږي خو د دې سمو سړکونه ډیر خراب دي.
د روډ وجنه ټول دغه دمو کاروبار خراب دی. چې روډ صحیح شي نو دلته زرګاو لگاو خلک حساب راځي، دلته خلک بیا راځي. چې اوس یو سړی چې اوس یو در راځي نو بیا هغه نه راځي، ویل چې روډ خراب دی. نو دغه وجنه دا درخواست کوم چې حکومت ته چې دا زموږ روډ زموږ لسټ کې.
د میلې په اخر ورځ د خیبر پښتونخوا صوبای وزیر محمود خان مشر میلمو، دوی په دغه موقع ویل چې داسې هلې ځلې د سواد سیمې لپاره ډېرې ګټورې دي او دوی به د دې سیمو سړکونو په خولو کې خپل کردار لوبوي.
د دغه سړک د دې موجوده بدحالۍ په اړه مو په قومي اسمبلۍ کې د تحریک انصاف ګوند لخوا منتخب غړي سلیم الرحمن سره رابطه وکړه او په سر کې مو ترې وپوښتل چې سلیم الرحمن صاحب، په عمومي توګه باندې دا هغه سیزن دی، دا هغه موسم دی چې خلک کلام، مدین، بحرین او دغه سیمو ته ځي، خو دغه خلک دا شکایت کوي چې د ډېرو مدونه د دغه سیمې دا روډ نه مکمليږي.
دا
زما خل زما کنسنٹریشن زما څه دغه د ناغم په دې سره حواله سره ده دا یو یو نیم کال شو د دې سړک ته پر ما ځان په کمیونیکیشن لکه د سټینډینګ کمیټې کې چې مې زه ډایرکټ دی نه چې ول سره د وسره په اړه ته ما زه تاسو خبره کوم چې تقریبا شلو کال نه زموږ سړک د کشن کې ده سواد ټول یوازې د کلام نه دی د لنډاکینو والد درې ورځې مخکې د نوې اجلاس وو په هغه کې ما په ان ایس په زموږ د کمیونیکیشن منستر په هغه باندې نن دا کوشن کو مې 140 کیلومتر زموږ سړک ته ټوټل ځای کې 14 کیلومتر سړک تاسو ته درکړل دی او نور بقایا پروت دی کشن کې مې موږ انسانان نه یو کو زموږ سره څه ګناه ده شهدا یو حکومت هم زموږ طرف ته د افریقا نه کېږي سره په حواله سره
دا غي جواب سو
دا وې زغه نو جیا د کمیونیکیشن منستر خو اسنه راغله نه هغه خو سره خپل پټم نو هغه د معلوماتو کوم د دې نه مخکې د نتی د چیرمن سم په پیرین کې دونه د نتی سره د ټولو سره د افسران سره په دې حواله باندې دا وې کو کوست چې په کړی دي تاسو نه کې او چې زموږ ګناه اخر ما یو د 2010 کې سیلاب راغله واغې ته صفایي کړو په بارا او دا کار ریپیر پکې راځي او چې هغه د دغه خاورې او دغه لوټه کې واچي خبره مې پر دغه دوه کوم کیدار شلو کال خبره ده دې دا وڅ خبره نه لري زه حکومتونه د مشرف ټیم په تیر شو د پاکستان د فټې ان پی حکومت په تیر شو هارون کته الله سمو وروړي لاس
سلیم الرحمن صاحب اوس د دی اولس د اګاهه د پارا کتا سودی ته دا وای چې د دې مین مسله سره د دې روډ آیا پی سي نشتا آیا د غلطه ټیکدار ناراضي ک پی سي را غلي دي خلک نه استعمالي درغلي پکې شوی دا
خو دې دا خو د خبره لري چې دا د پیر حکومت په ایټیریا او د پاکستان د ګلستو په دې کې د ایشین ډیولپمنټ بانک د دې لپاره فند وسو هغه ټیم چې هغه ټینډر ونه کو په صحیح ټیم باندې هغه د ایشین ډیولپمنټ بانک فند هغه لا ریلیکس شو د دې خلکو د نایلې د افسرانو د ان ایچ ال د افسرانو د نچې د منسترانو دا غو بل څه دا پیر حکومت کې لیکس شو لا فند وسو ټینډر شې نه لیک ټینډر به کیږي او په دې کې کله به کیږي خو دا د تیم حکومتونو د نه د لاسه د تشر من کار پاتې شه ده ما په خپل زموږ د کار یو خدمت مبران د هغه ټیم کې نو دا غو وینا او تغم ټول له یو قیدا کنزل وینا او تم په کړی دي دا سره کوم لټی کړه نه افسوس خبر ده چې زه سره له مواقع شه بیا ما ته مخامخ شه ده د ما بي ځتیا مې پکې دي هغه به وجود چې بل ورځ اجلاس کې زموږ پرایم منستر سره راغی هغه تم زبر خصوصي تور ورغلم او دا نو ورته چې مای ګور مدین باران پر تاسو خصوصي نه راوي نو شریف صاحب او ته زموږ یو روټ خصوصي مای د دغه وکا نو یو خو سعودي حکومت یو ګرانټ منځور کړی دی زموږ لا د منګور له پتی پور لپاره هغه هم د افسرانو د لاسه چې لکمنه د خوده په نامه پیسې کوي خیراتي پیسې راغلي او په هغه کې افسران پکې دي او دا کار نه کوي ا سعودي حکومت چې دا موږ ته اف دبليو ارمي ولا باندې کوي او دلته یې چې ولا وې چې نه هغه تاسو په باندې کوي دا چې دا لاسه موږ شي پاتې
دا چې د کوم افسرانو تاسو خبره کوي دغه ادارې خو دغه د صوبایي ادارې دی او صوبا کې تاسو حکومت ته
چې دا صوبایي نه دي کنه دا چې فدرال ګورنمنت سره د کمیونیکیشن منستر د زموږ د وفاقي حکومت سره دغه دی دا یې چې د بدقسمتۍ نه دا زموږ د سر په نچې کې راغی دا صوبایي نه تروسو په کار شروع شوی دی خو افسوس دا چې دا فدرال ګورنمنت کې موږ دلته په پوزیشن کې یو نو دا کې به وجود د منستر سره د نچې د چیرمن سره او سبن سره پستین د میټې کې څو څه په دې کې ځکه نو له وکړې د فرامله واغره له کوم ټیم یا وخت کې خدای زهو نور ډېر کار وکړم ګورې یو زیاته د مو شو بل د تاسو دا ټول د نن کې چې بیا غره دي دا غو نه پاست په سلونو ان جی او ګان فاکو هغه موږ سره کول هغه موږ سره کول ځاله را کول سره را کول دې ځای را کول یا زری مانو د خوري دا تاسو د ان جی او ګان کم کم له سر کول په جوړ ډول ته پښو دا موږ چې کم څنګه نو ان دا راغله د پښتو ته خلکو لپاره ای ډی پی زره 2010 نه فلاب نه پس نه غوږ دې ته په کار چې دا په سی دغه ته وي سره سلاک ته وي سره
تاسو ته بیا دي چې د سیمو ته د عملیاتو نه پس د پوزي عملیاتو نه پس په خواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د یو خاص د عربونو روپو د پیکیج اعلان کړو د دې سړک د پاره پکې هم پیسې وي نو هغه پیسې او شتا هغه پیسې چرته تللی دي هغه چرته دي
په دا هم ډیر ښه سوال تاسو خو دي په سپتمبر کې چې موږ سواد خلک واپس اگست آی ڈی پی نه په 2009 کې یوسف رضا ګیلانی په سپتمبر کې راغی دا د پروګرام موجود دی دا کې خو پای کې ټول راغی ټول منسترانو ټول طالبان موجود وو یوسف راجنانی په هغه ټایم پاسې دوی ما له ارجنټلي تاسو یو داسې پروجیکټ راکوي چې زه په سمدستي په هنګامي بنیاد باندې کار وکړم. وزیر علي خان زمونږ د فارسټ منسټر په هغه ټایم پاسې او ورته ویل چې موږ درګې نو له کالنو پورته سره کړو. هغه به زه وشو نو زه غواړم یو صرف اوشي د خپلې خبرو وځي او کار وکړي چې نور موږ په هیڅ باندې حساب نه کوي چې منظوري څه شو هغه پرانیسټر ډایرکټیو شو اوس د موجوده پرمینستر ډایرکټیو تاسو هیڅ پاتې نه لګیږي او بس اورو کیږي او بیا ورکیږي خبره.
سلیم الرحمن صاحب دغلته کې فوز موجود دی او د فوز په ډیرو پروجیکټونو کې په ډیرو پروژو کې په خاص توګه د ریډونو په حواله سره د دویم ډیر لاسي نو تاسو په دې حواله سره د فوز سره یا د صوبایي حکومت سره یا د وفاقي حکومت کې داسې سوک دي چې تاسو غړئ چې هغه خند دی او د غروډ مکملولو کې هغه مرسته نه کوي.
فوج پکې نه دی. فوج سره زمونږ میټینګ شو می جنرال زمونږ د علاقه کمیو کمانډر دی داغه سره زمونږ یو درې سلیمې شمکې میټینګ شو هغه موږ تکول دا غو کو زه تاسو ته بل خبر کوم په 2010 کې چې خلاب راغله کوم مین پولیسو شو غوړیو کړی دی. د 2010 ته ګوره 2014 پورا هغه پولیسو لا تاسو نه جوړ شي زمونږ نن غوړې یو بریج دی هغه لا تاسو د قشې د خلک په کچو کې راوړي زمونږ خو ځخېلې او د بارډری پولیسو ورس هفته شو دی اختر ته تیار شي سلیم خان کې آرمی والا غوچری آرمی والا غټیر دغلی جاي جرمی زمونږ پورا دغه کو هغه چې دا ګران ته خبر هم د جرنل سی بوکړه پاغه ټیم په میټینګ کې چې موږ له سعودي حکومت څخه تقریبا 40 ډالر راکې د دې سره کفارا او انتران ته کې دا د هغه د خوې خبره درته کوم چې انتران کې موږ سره دا کوي.
سلیم الرحمن صاحب چې تاسو بار بار د افسرانو او ذکر کوي نو د دې افسرانو سنومونه شته د سوق دي چې ولسته پته ولګي.
نه 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 زه ماته مختلف د کمیټې چې څوک نه غواړي زه ډایرکټ دی او تاسو نه شم موږ څه دغه کوم څه پته نه لګي چې څوک پکې ما خو نه تاسو وی چې هغه ورځ هفته مخکې دا درې څو د مخکې په اجلاس کې کمیټېشن منیسټر هغه کې له هغه کمیټېشن منیسټر هم نو هغه څه اضافي چاله چارج ورکړو نو اوس د کمیټېشن منیسټر هم راځي قامت له سړي پورا د لمني معلومات ورکوي چې تاسو یې مبارکې امنا خلګي برپور زما خو بل هیڅ کار نشته غنم چې نو هیڅ کار نشم کولوالم چې زنده سره
نو سلیم الرحمن صاحب تاسو اوس ولس تاسو وای ولس تاسو غنی ولس وای چې تاسو زمونږه نمائنده یې کې په پارلیمان کې او تاسو به د دې مسلې حل روباسي تاسو څه غنی چې د دې مسلې حل به پر اتلونکو سمره وختونو کې راوځي.
یاره چې ټایم کو ته کومه خلک لګي د چا د مسلې دا هي چې نن دا د زبرپور کوشش کوم منیسټر سره مون خپل کمیونیکیشن منیسټر یم چې دا کوم ګرانچ نو د سعودي حکومت سره کړم نو چې دا کوم اس کوم راوځي ته برپور خپل منیسټر سره مون د چیرمن سره مون دا کوم چې دا کار وشي ان شاء الله. جی ډیر زړه به لکه تاسو د خلکو د عوام د هغه د پارټي کې زما خپل تکلیف دی زه په زما غوښمه شرمېږم په ماته کې ځان بچاري د دې لپاره کوشش کوم.
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وینو زمونږ تر غوغوي ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
د دېشنا اسمان د لاندې خدای بیا ولي لګې ده. د دېشنا اسمان د لاندې خدای بیا ولي لګې ده. ستلم بیت پورته کیږي دا وان بچو خونځې ده. مکتب زنگ مرشوه فگولی و سوره سوره ده. دوان بچو خونزه ده. دوان بچو خونزه ده. ماشومان وای خلقو کی منتجان دی خندلی بسارو مولا ترا کاغی من هر چایو جانولی سوخ دور جامو کی داشی کتابو نارا ناخلی بس دی وطن کمی دے بس دی وطن کمی دے مکتب زنگ مرشوے بگولی اسورے سودے دے دابان بچو خونزے دے دابان بچو خونزے دے